د سحر لس بجې شوې د ازادي رادیو په یوه بلې پښتو خبرونه کې مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې ناتو په کابل کې د دوه سلاکارانو د وژل کېدو خبره کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د څو اونیو مخکې په نسبت د افغانستان امنیتي وضعیت اوس نسبتا ښه شوی دی. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په راپورونو او مطالبو سربیره په نړیوالو موضوعاتو کې د امریکا د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو د تېرې شپې د تلویزیوني مناظرې له حاله مو خبرو. دغه راز دغه مناظرې په اړه مو د سیاسي چارو د یو کارپوه نظر هم اخیستی. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپروو. مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. محمد حدیث پردیس د خبرونو وړاندې کوي.
السلام علیکم. ستړی مشه په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سره ټکی. د افغان حکومت اجرایی رئیس د سعودي له چارواکو سره موافقه کړې چې په نږدې راتلونکي کې د افغانستان په اړه د علماو کانفرنس جوړ شي. ناتو وایي د دوی دوه تن امریکایي سلاکاران په کابل کې ووژل شول. او هیلاري کلنټن ولادیمیر پوتین تورن کړ چې په یو شمېر سایبری حملو سره یې د امریکا سیاسي سازمانونه او اوسنی او پخواني وتلي چارواکي په نښه کړي دي. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله له سعودي چارواکو سره موافقه وکړه چې په لنډ راتلونکي کې د افغانستان په اړه د اسلامي علماو یو کانفرنس جوړ شي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
سعودي مقامات دا وړاندیز ومني بینان دا کانفرنس په نږدې راتلونکي کې په جده کې جوړیږي، کوربه سعودي عربستان دی.
د افغانستان اجرایی رئیس د دوشنبه په ورځ د سعودي عربستان رسمي سفر پیل کړ او ټاکل شوی دی چې نن مدینه منوره ته ولاړ شي، هلته له یو شمېر افغانانو سره وګوري او بیا بیرته کابل ته راستون شي. ناتو وایي د دوی دوه تن امریکایي سلاکاران په کابل کې ووژل شول. د ناتو په وینا یو وژل شوی پوځي او بل یې ملکی دی. د ناتو په خبر پاڼه کې راغلي دي چې درې تنه نور د ډزو پر مهال ټپیان شوي دي چې دوه تنه یې امریکایان دي. د دې پیښې د ټپیانو روغتیایي حالت د ډاډ وړ بلل شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې یو تن چې پوځي جامې په تن وې پرون د کابل په جنوب لویدیځ کې د ریشخور له فرقې سره پر بهرنیانو ډزې وکړې او پخپله هم د ډزو پر مهال ووژل شو. له کندهار څخه باندې یو نیم زر ټن انار پاکستان او هند ته صادر شوې دي. د کندهار د سوداګرۍ د خونو مشر نصر الله زهیر ازادي راډیو ته ویل چې دا لا د انارو د فصل پیل دی.
یو سلو چلویش ټن انار پاکستان ته صادر شوې دي او تقریبا 515 ټن هندوستان یو ته صادر شوې دي.
د کندهار د سوداګرۍ د خونو د چارواکو په وینا سکال په دغه ولایت کې د نورو کلونو په پرتله 30% د انارو حاصلات زیات شوي او ټاکل شوی دی چې د لومړي ځل لپاره یو انداز انار د نمونې لپاره فرانسې ته هم صادر شي. او روسي کورنۍ خبر ایران وایي چې له افغانستان سره د خار جوړونې په برخه کې مرستو ته چمتو دی. د افغانستان د خار جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری د کوادرو په مرکز کیتو کې د هبیتات درې نړیوال کانفرنس ترڅنګ د ایران د خار جوړونې له وزیر عباس اخوندی سره وکتل. د ایران د خار جوړونې وزیر ویل چې هیواد چمتو دی چې د خار جوړونې په برخه کې خپل تجربې له افغانستان سره شریک کړي. سید سعادت منصور نادری ویل چې افغانستان غواړي چې د ایران له خو تجربو د خار جوړونې او په دې برخه کې له ایراني ټیکنالوژي څخه ګټه واخلي. دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید هیلاري کلنټن مستقیما د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین تورن کړ چې په یو شمېر سایبری حملو سره د امریکا سیاسي سازمانونه او اوسنی او پخواني وتلي چارواکي په نښه کړي دي. کلنټن له خپل سیال د جمهوري غوښتونکو کې ګوند د کاندید ډونالد ټرمپ سره د 2018 کال د ولسمشرۍ په وروستۍ ټلویزیوني مناظره کې چې تیره شپه ترسره شوه وویل دا واضح ده چې روسي هکرانو د امریکایي اتباعو او سازمانونو د ایمیلونو افشا کېدو ته په خپله پوتین ځکه امر ورکړی و چې د دې رقیب ورڅخه ګټه واخلي. کلنټن وویل دوی امریکایي ویبپاڼې د امریکایانو شخصي او د انسټیټیوټونو اکاونټونه هک کړي او وروسته یې دغه معلومات ویکیلیکس ویبپاڼې ته ورکړي چې په انټرنیټ کې یې خپاره کړي. په دغه مناظره کې چې د امریکا د نوادا ایالت د لاس ویګاس په یو پانتون کې ترسره شوه، ټرمپ د کلینټن د څرګندونو په جواب کې ویل چې دی روسیا او بل هر هغه څوک چې د سایبري حملو تر شا لاس لري غندي. هغه ویل پوتین نه کلینټن او نه هم ولسمشر باراک اوباما ته درناوی لري. د ډیموکراټي ملي کمیټې په ګډون امریکایي چارواکو د نومبر د اتمې له انتخاباتو مخکې مسکو په منظمو سایبري حملو تورن کړی دی. د کلینټن کمپاین په کراتو کراتو کرملن تورن کړی چې هڅه کوي انتخابات د ټرمپ په ګټه وڅرخوي. دواړو ټرمپ او کرملن دغه تورونه رد کړي او هغه یې بیا اساسه بللی دي. اټکل کیږي چې دواړو کاندیدانو ترمنځ دغه ټلویزیونی مناظره به په لسګونو میلیونو امریکایانو لیدلې وي. عراقي پوځیان وایي چې دغه هیواد اف 14 جنگي الوتکو په موصل کې د داعش سنگرونه په نخښه کړی او ځواکونه پرمختګ کوي. د راپورونو له مخې عراقي پوځیان له کوردي ځواکونو سره یو ځای چې امریکایي ملاتړ کوي موصل ښار ته نږدې شوي دي. د عراق د نهمې فرقې عمومي قومندان ویل چې په موصل کې یو شمېر کلي له داعش څخه پاک شوي دي.
الشرطه الاتحاديه ومن فرقه والفرقه المدرعه التاسعه
فيدرالي بوليس او د نهم فرقي زري پورس واكونه ورو ورو وړاندې کیږي. د سې شمې پورس دوی د الخوت او الزاکا کلی له دایښ خوني ولاو د چهار شمې پورس د الخوت په شمال او لویدیس کې یو شمېر کلی آزاد کړل. تحرير القرى الكائنه موصل په عراق کې د دایښ یو اختلای مرکز دی. د اخر په 2014 میلادي کال کې دایښ ونی وو. په د اخر کې د جګړو لامل په زورګونو کسان د خپل کورونو پرې خودو تاړ شوې دي. د ازبکستان دولتي اژانس خبر ورکړ چې نه تنه د شپږو پوځیانو په ګډون د هلیکوپټر د غورځېدو په پیښه کې ووژل شول. راپور له مخې ای ایم یو سلو یو اویا ترانسپورټي هلیکوپټر پرون د ازبکستان په ختیځ کې د فرغانی په سیمه کې ولوېده. د ازبکستان د دفاع وزارت په بیان کې ویل شوي دي چې په دې پیښه کې شپږ پوځیان او د الوتکې درې عمله وژل شوي دي. د ازبکستان دفاع وزارت د پیښې د تحقیقاتو لپاره ځانګړی کمیسیون ګمارلی دی. او روسي خبر د اروپا فضائي مرکز یا آیسا خبر ورکړ چې فضا ته د 200 شوي ماشين د مریخ پر غولي کېناست. پر دې ماشين په میلیارډونو ډالر لګیدلی چې په مریخ کې به څېړنه وکړي چې هلته ژوند شته که نشته. ساینسپوهان د جرمني له درمشتات څخه دا ماموریت کنټرولوي. دا فضائي ماموریت له روسیې سره یو ځای پیل کړی. دغه ماشین 1500 کیلوګرامه بیټرۍ لري چې د څو ورځو لپاره به انرژي ولري او له مریخ څخه به مځکې ته معلومات لیږدوي. پرون دغه ماشین مځکې ته حل راکړ چې د مریخ پر غولي ښکته شو. دا ماشین د قزاقستان له باکونور فضائي مرکز څخه و میاشتې مخکې توغول شوی و. د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه هم دومره ول. له ملتیا مو مننه کوم.
له محمد حدیث پردیس نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. که غواړئ بیا هم د خبرونه ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې خبرونه کې اورئ چې ناتو وایي په کابل کې دوه امریکایي سلاحکاران دي و پوځي یونیفورم لرونکي وسلوال په ډزو وژل شول. د دفاع وزارت ویان وایي دا پیښه د کابل پر شخورو کې شوې ده.
هغه ساحه کې چې انداز شوې ده هغه نظامي ساحه ده او قسم چې انداز کړی دی هغه په پوځي جامو کې و.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د څو اونیو مخکې په نسبت د افغانستان امنیتي وضعیت اوس نسبتا ښه شوی او د یو شمېر ولایتونو مرکزونه چې د دولت وسلوالو مخالفینو تر سخت ګواښ لاندې و ژغورل شوي دي.
اوس حالات د تغیر په حالت کې دي. دوه درې اونۍ مخکې مخالفینو ډېر بریدونه کړي وو د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په راپورونو او مطالبو سربیره په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو ترمنځ وروستۍ تلویزیوني مناظره تېره شپه ترسره شوه. د دې مناظرې په اړه مو د افغانستان د سیاسي چارو د یو کارپوه نظر اخیستی.
مناظره نسبت به نور مناظرو ته ډیر خو او د دې امکان شته چې ډیر زیات امریکایان دې ته وهڅوي لاشي رای ورکړي.
دوه اونیز پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د حقیقت څه دی د خبرونې په دوهمه نیمایي کې درته خبرو. د حقیقت څه دی په اونیز پروګرام کې مو د حج او اوقافو له وزیر سره خبرې کړې دي.
هغه چاته موږ عالم د دین رښتینی عالم ورته ویلی سو چې لږ تر لږه لس کاله په دیني مدرسو کې سبق ویلی وي.
په کابل کې پر امریکایي پوځیانو تیر شپه ډزې وشوې. نو وای دوه امریکایي سلاکاران په دې پیښې کې وژل شوي. دا برید پرون داسې کس کړی چې د ملي اردو جامې په تن وې. د پیښې جزئیات د احمد شبر په راپورټ کې.
په کابل کې یو امریکایي عسکر او یو ملکي د ناپیژانده وسلوال د ډزو له امله ووژل شو. دا پیښه د چهارشنبې په ورځ د کابل په جنوب لویدیځ کې رامنځته شوه. د افغانستان د ملي دفاع د وزارت ویاند جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل
د فرقې په ساحه کې نه ده شوې، د فرقې نه بیرون په ساحه کې شوې ده، یعنی د رشوت په سیمه کې. هغه ساحه کې چې انداخ شوې ده هغه نظامي ساحه ده، او قسم چې انداخ کړی ده هغه په پوځي جامو کې وو.
د دې پیښې په اړه ناټو په یو بیان کې ویلي دي چې د دوی یو عسکر ټپي شوی او دوه ملکي امریکایان هم ټپیان شوي دي، چې د ټپیانو روغتیايي حالت د ډاډ وړ دی. برید کوونکی د ډزو د تبادلې پر مهال ووشل شو، خو تر اوسه معلومه نه ده چې د افغان سرتیری دی که د دولت مخالف وسلوال. جنرال دولت وزیری وایي
قسم چې انداخ کړی دی هغه هم وژل شوی دی او تحقیق روان دی. دا معلومه یې نو چې معلوم شي چې پیښه ټوله جزئیات معلوم کړي دی وروسته موږ تاسو سره شوی.
پریشخور کې د ځانګړو ځواکونو د روزنې مرکز دی او هلته د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت یو شمېر کسان هم دی روي. لویدیز چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو له دننه چې کله ډزې شوي دي، د یاغیانو د بغاوت په پرتله تر ډیره له کلتوري مسایلو سره د نه آشنایي له امله رامنځته کیږي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکولسن وویل هر وخت چې د خپلې ډلې کوم غړی له لاسه ورکوو دا ډیره دردونکې وي، خو موږ به په افغانستان کې خپل ماموریت ته ادامه ورکړو تر څو په افغانستان کې وضعیت بهتره شي. په افغانستان کې له تیرو اتو کلونو راهیسې تر اوسه دوه نوي ځله د افغان امنیتي ځواکونو له دننه پر بهرنیو بریدونه شوي دي چې په دې حملو کې نږدې 150 بهرني پوځیان وژل شوي او نږدې 190 تنه هم ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د افغان ځواکونو له دننه پر بهرنیو تر ټولو ډیر بریدونه 4 کاله مخکې په 2012 کال کې وشول. سربیره پر دې چې دا ډول پیښې په وروستیو 2 کلونو کې ډېرې کمې شوې دي، خو د لویدیځو چارواکو په وینا دغسې حملې د افغان ځواکونو او بهرنیو او همداراز د افغان ځواکونو په خپل منځ کې بې باوري رامنځته کوي.
په کابل کې مو د ناتو د دوو سلاکارانو د وژل کېدو د پیښې په باب واورېدل چې ناتو ویلي چې دا دوه سلاکاران د یوه پوځي یونیفورم لرونکي وسلوال په ډزو وژل شوي. تر اوسه پورې د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د یو شمېر ولایتونو مرکزونه چې د دولت مخالف وسلوالو تر سخت ګواښ لاندې وو ژغورل شوي. په تېرو څو اونیو کې د کندوز ښار ته طالبان داخل شول، د اروزګان مرکز ترینکوټ او فراتر لمنو ورسېدل، او د هلمند د مرکز لشکرګاه د ښار یو شمېر مربوطې سیمې هم لاندې کړې. احمد شبر بیا هم د دفاع وزارت له ویان جنرال دولت وزیری سره مرکه کړې ده. جنرال وزیری د مرکې په پیل کې د دفاع وزارت د ادعاو په اړه وویل
په افغانستان کې اوس حالات د تغییر په حالت کې دي. دوه درې اونۍ مخکې مخالفینو ډېر بریدونه کړي وو د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې، مګر د دې یوې اونۍ په ترڅ کې مخالفینو ته ډېر تاوان رسېدلی دی، ډېر لمنځه تللي دي، ډېر ټپیان شوي دي، وسلې او مهمات یې لاسه ورکړي دي. په ځانګړې توګه په هلمند کې، په اروزګان کې، په بغلان کې، کندوز کې، فاریاب کې، او بیا په غزنی کې.
جنرال صاحب تاسو وایئ چې مخالفان مزپلی دي، خو له هلمند، فاریاب او اروزګانه د جګړو راپورونه لرو.
په هلمند کې تحرکات د دشمن شته، په فاریاب کې د دشمن تحرکات شته، مګر موږ د تعرض په حال کې یو، ځکه اروزګان کې جګړه ده، مګر هغه عملیات موږ پیل کړي دي چې د روزګان ولسوالۍ او شاوخوا ډول ټوله تصفیه کړو. په خندار کې په د شاولي کور نه نیولې تر ترنګوټه پورې دا لارې ټولې خلاصې دي، خو زموږ عملیات جریان لري. په کندوز کې هم دښمن ته په تاوان رسېدلی دی. په ولسوالیو کې زموږ عملیات روان دي، تصفیه روانه ده، موږ تصفیه اجرا کوو. په فاریاب کې موږ تصفیه روانه ده، په هلمند کې زموږ تصفیه روانه ده، په غزنی کې، په میدان وردګ کې، په ننګرهار کې زمون قوتونه، د کومندو قوتونه او خاص او ځانګړي ستات ټول د تعرض په حال کې دي. موږ شل ماریبوي عملیات په 14 ولایتونو کې لرو، او د کومندو 22 عملیات لرو په مختلفو ولایتونو کې. هوایي قواوې برالاوه چې زمونږ زمینی قواوې حمایتي، موږ هوایي مستقل ضربې هم لرو، او د شپې عملیات هم په ډېر شدت باندې جریان لري. هره شپه 3-4-5 حتی تر اتو پورې شپې عملیات ترسره کیږي. نو حالات داسې دی چې موږ د تعرض په حال کې یو، دښمن
څه شی د دې باعث شو چې افغان ځواکونه د تعرض په حال کې شي او د حکومت وسلوال مخالفان لکه څنګه چې تاسو ادعا کوي د تیښتې په حال کې شي؟
کله چې د بروکسل کانفرانس وو دوی غوښته چې نړیوالو ته وښیي چې دوی قوت لري او زور لري او دوی کولی شي چې مثلا د کندوز ولایت یا کوم ولایت ونیسي او یا هلته خپلې قرارګاوې جوړې کړي. تاسو ولیدل چې د بروکسل کانفرانس په ډېر ښه شکل باندې په بریالیتوب سره پای ته ورسېده. بله مسله دا ده چې دوی ته ډېر تلفات رسېدلي دي په درې څلورو اونیو دوه میاشتو کې ځکه ډېر تلفات لیدلي دي. دوی نور د دې توان نه لري چې مقاومت وکړي ځکه چې دوی باید خپل پرسونل استعمال کړي او خپل مواد او سلاح او وسلې او نورې ملزمې استعمال لپاره دوی د دې توان نور نه لري چې اوس جګړې ته ادامه ورکړي په هغه شکل چې د درې اونۍ مخکې یا څلور اونۍ مخکې یې ونه مخکې دوام ورکړي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویان د جنرال دولت وزیری و چې وایي د افغانستان وضعیت څو اونۍ مخکې په نسبت اوس امنیتي البته ښه شوی دی او د یو شمېر ولایتونو مرکزونه چې د دولت وسلوالو مخالفینو تر سخت ګواښ لاندې وو ژغورل شوي دي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
استرالیا وایي ورڅخه غوښتل شوی چې یو وار بیا اوروزګان ولایت ته پوځیان او جنگي وسایل واستوي. استرالیا په اوروزګان کې د لسو کلونو لپاره تر یو نیم زر زیات پوځیان لرل، خو په 2013 میلادي کال کې وایسل په دې اړه نور جزئیات عصمت سروان وړاندې کوي.
استرالیایي رسنۍ وایي چې د دغه هیواد له حکومته غوښتل شوي چې د افغانستان جنوب ته 150 سرتیري او جنگي هیلیکوپترونه ولیشي. د استرالیا ای بی سي شبکه وایي د اوروزګان والی محمد نذیر خروټي په کابل کې د استرالیا له سفیر ریچارډ فیکس سره په کتنه کې دا غوښتنه وکړه. خو د اوروزګان د والی ویان دوست محمد نایب وایي والی محمد نذیر خروټي د جګړې په وجه له بې ځایه شویو کورنیو سره د استرالیا د مرستې غوښتنه کړې ده.
دوی دې د دې شوه په یو سره چې کړه دې البته دمګړې ټول زره تر شي هغه ما خلل تنظیم سره یې واځي 15000 خوراکي غیر خوراکي ټوکو د مرستې پر دې سره د غوښتنو تخریو چې زه تر زره دوی د حواله لري د غوښتنې د شوه کورنۍ ته مرستې ورسېږي. هغه حال چې دا خبره تخ شوی و د تلینکور کندهار له د ټرافیک پر مخ باندې تړلې و.
د همدار رسول چې والی د غوښتنه نه یوازې له استرالیا بلکې له جرمني او هالند له سفیرانو او د ناتو له قومندانانو څخه هم کړی ده. د اوروزګان والی د غوښتنه وروسته لدی وکړه چې د اوروزګان مرکز ترینکوټ ښار ته تیره میاشت وسلوال طالبان ننوتل او یو شمېر سیمې د لنډې مودې لپاره ونیولې. شاغلی نایب وویل افغان ځواکونه د هیلیکوپترو په شان د هوایي ملاتړ لپاره ډېر امکانات نه لري. د دوی جنگي هیلیکوپترونه به د جګړې په میدان کې مرسته وکړي.
د تیرنسلی خروجو راهیسې د ترینکوټ ښار په محشر ښار باندې موږ نه یوازې دا چې د خپل مرکزی حکومت څخه بلکې د بهرنی ځواکونو څخه هم دا غوښتنه کوي چې دوی زموږ سره د اوزګان د امنیت په محافظو کې مرسته وکړي. غرنۍ ولایت دی او تر دې بریده پورې دلته ځمکني یا پلي ځواکونه موثریت نه لري، نو هوایي قطرونو ته اشد ضرورت و. موږ هغه مهال له دوی څخه دا غوښتنه کړې وه چې دوی زموږ سره یو هوایي مستو کې د سوپر زموږ افغان هوایي ځواکونه لاپسې پیاوړي شو. د دومان هغه فزیکی وجود چې دلته مرکز ته ټوب شخوا او نور ولسپیل کې
استرالیا له اوروزګان خپل ټول پوځیان په 2013 میلادي کال کې وایستل. په اوروزګان کې د لس کلن ماموریت په لړ کې یو څلبیشت استرالیایي پوځیان ووژل شول. اوس په افغانستان کې 300 استرالیایي پوځیان شته چې اکثره په کابل کې دي او افغان ځواکونو ته روزنه ورکوي. د سپتمبر په 1 وسلوال طالبان ترینکوټ ښار ته ننوتل، خو د اوروزګان والی وایي چې طالبان د پولیسو په مرسته وتوانېدل چې ښار ته د لنډ وخت لپاره ننوځي. د ترینکوټ په جګړه کې اټکل کیږي چې 70 تنه ملکیان مړه او شوبل شوي بي.
و موریدل چې له استرالیا بیا غوښتنه شوې ده چې اوروزګان ته ځواکونه واستوي. استرالیا په اوروزګان کې شاوخوا یو نیم زر ځواکونه د لسو کلونو لپاره درلودل او په 2013 کال کې وایستل. د اوروزګان مرکز ترینکوټ هم په دې وروستیو کې وسلوال طالبانو لخوا محاصره شوی و. په داسې حال کې چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې جګړو زور اخیستی او آن لمنې تر مرکزونو پورې رسېدلې ده، یوناما یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر په افغانستان کې د روان میلادي کال د لومړی نه میاشتو په اړه په د ملکی تلفاتو په اړه یو راپور خپور کړی او ویلي چې اکثرا د جګړو په ترڅ کې چې په ښاري سیمو کې شوي دي ډیرو ملکیانو ته تلفات اوښتي. د یونما په خپل راپور کې ویلي چې په دغو نهو میاشتو کې په افغانستان کې 2500 ملکي وګړي وژل شوي او 15800 نور ټپیان شوي دي. د دې وژنو یو 60% د دولت وسلوال مخالفین تورن شوي دي. تفصیل خان محمد سنگ په راپور کې.
په افغانستان کې ملکی کسان تر ډیره ځای د جنگونو قربانیان دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو سیاسي نمائندګۍ یونما په تازه خپور شوی راپور کې وایي چې د 2014 میلادي کال د جنوري له میاشتې راهیسې د سپتمبر تر دیرشمې پورې په دې هیواد کې 2522 ملکی کسان وژل شوي او 15315 ټپیان شوي دي. د یونما په راپور کې راغلي چې ځمکني جنگونه د پخوا په شان د ملکی کسانو د وژل کېدو لاملونه دي. د یونما راپور وایي د دې وژنو 60% وسلوالو مخالفینو او 30% د دولت امنیتي ځواکونو پورې اړه لري. راپور دا هم وایي چې د دغو وژنو د 11% لاملونه د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ ځمکني جنگونه په ګوته شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي یا ماموتو تدایجي په دې اړه ویلي چې له خلکو په ډکو سیمو کې د جنگونو زیاتوالي دا امر ضروري کړی چې په جنگ کې ښکېل اړخونه بیړني اقدامات وکړي سو ډاډ ترلاسه شي چې په جنگونو کې د ملکی کسانو خوندیتوب ته احتیاطي تدابیر نیول شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت د ملکی کسانو د وژلو اصلي لامل وسلوال مخالفین ګڼي. د دې وزارت ویان دولت وزیری د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کومه فیصدی چې دې راپور ویلي او پړی د وسلوالو مخالفینو پر غاړه ښودل شوي هغوی تل له ملکی کسانو څخه د ډال په توګه کار اخلي. تا په کندوز ولایت کې ولیدل چې د خلکو په کورونو کې ځای پر ځای شوي وو او له کورونو څخه چې پر عامو خلکو یې ډزې کولې خلک یې وژل او پر موږ یې هم ډزې کولې. که په افغانستان کې د ملکی کسانو مرګ ژوبله رامنځته کیږي مسؤلیت یې د مخالفو وسلوالو پر غاړه دی.
پوځي کارپوهان وایي په ځمکنیو او مخامخ جنگونو کې د ملکی کسانو د وژل کېدو مخنیوی ګران وي خو ملکی کسان هم باید احتیاط وکړي. د دې کارپوهانو له ډلې د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال مرزا محمد یارمند ازادي راډیو ته وویل چې په انتحاري او تروریستي حملو کې ملکی کسان هم لازم احتیاط نه کوي.
خلکو ته باید پوهاوی ورکړل شي کله چې جنگ کېږي نو ځانونه دې پټ کړي. خو له بده مرغه تاسې وینئ کله چې انتحاري حمله کېږي خلک ګڼه ګوڼه جوړوي یا کله چې دوه کسان جنگ کوي ډېری خلک پرې راټولېږي. همدغه وضعیت لامل کېږي چې ملکی کسان پکې وژل شي.
د یونما راپور دا هم ښیي چې د تیر کال د نهو میاشتو په پرتلا د سه کال په نهو میاشتو کې په ملکي تلفاتو کې کموالی راغلی خو د سه کال په نهو میاشتو کې په روانو جنګونو کې د ماشومانو وژنه 15% زیاته شوې ده. یونما په جنګ کې له ښکېلو خواوو څخه غواړي چې د ملکي کسانو خوندیتوب ته پام وکړي.
د افغان بیسی مخابراتی شرکت مشتریان د ازادي رادیو خبرونه په موبایل ټلیفونونو کې اوریدای شي. که د افغان بیسیم شرکت مشتریان یاست، اته سوه اته نوي شمیره ډایل کړئ. خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ.
دغه راز د افغان بیسیم اته سوه اتلس شمیرې له لارې هم موږ ته پیغامونه راستولی شئ. په مختلفو موضوعاتو کوی سئ خپل نظر څرګند کړئ. موږ هم دا پیغامونه حتما تاسو ته خپروو. عبدالله حلیمی تندر لیکلی چې د هلمند ناوې ولسوالۍ څخه، البته چې د هلمند ولایت د هلمند ولی حیات الله حیات او نور چارواکو څخه مهیله ده چې د هلمند ولس ته زیاته پاملرنه وکړي. دغه راز له کونړ څخه هم یو بل اوریدونکي لیکلي، البته نومونه دې ښودلی، چې د کونړ امنی قومندانې د سرکانو د دوهمې لیوا قومندان د کونړ دانګام ولسوالۍ کې چې په تیر کال کې طالبانو د خلکو کورونه سوځولي وو، دولت د هغې سیمې ته راشي چې خلک بېرته خپلو کورونو ته ستانه شي. دغه راز پیغامونه زه زیاتې موږ هرومرو په نورو خپرونو کې درته خپرو. خو اوس د افغانستان د کورنیو جګړو څخه د بې ځایه شوو کسانو د ستونزو په باب یو راپور راخلو. په بلخ ولایت کې کورنۍ بې ځایه شوي کډوال شکایت لري چې مرستندویو ټولنو او حکومت ورته تر اوسه لازمه پاملرنه نه ده کړې. د بلخ مرکز او د غرا شاوخوا امنو سیمو ته له نورو ولایتونو څخه له شپږ زرو زیاتې کورنۍ کډه شوي او هلته ژوند کوي. مجبور رحمان حبیبزی په مزار شریف کې د ازادي راډیو خبریال د دغو بې ځایه شوو کډوالو حال اخیستی.
په مزار شریف کې کورنۍ بې ځایه شوي کډوال شکایت کوي چې تر دمه ورته د مرستندویه بنسټونو او محلي حکومت لخوا مرستې نه دي رسیدلې. په بلخ ولایت کې له فاریاب، سرپل، کندز ولایتونو څخه د نامنې له امله را بې ځایه شوي کډوال وایي چې د ژمي موسم پر راتلو دی خو له هم دوی اړینې مرستې نه دي ترلاسه کړې. قیس او جواد د فاریاب او سرپل ولایت د نامنیو له امله بلخ ته راکړه شوي کسان دي. دوی یې پاړه وایي دا به جای شوی کورنی کډوال وای چې نږدې وسوه کورنۍ له فاریاب ولایت څخه او همدارنګ څه باندې شپږ سوه کورنۍ له سرپل ولایت څخه په تازګۍ د نامنیو له امله بلخ ته را بې ځایه شوي دي. په مزار شریف کې د چارواکو په خبره چې د یوې میاشتې په ترڅ کې د کندوز ولایت د نامنیو له امله 5000 تنه کسان مزار شریف ته راستانه شوي دي. د بلخ ولایت د کډوالو چارو ریاست مشر صبور قادری وایي چې دوی په هڅه کې دي تر څو لومړی د نامنیو له امله د بې ځایه شویو کډوالو د پېژندنې سروې ترسره او وروسته ورته اړینې مرستې مساعدې کړي. قادری له ازادي راډیو سره په دې اړه خبرو کې داسې وویل: دا په داسې حال کې ده چې لا هم په فاریاب، بغلان او کندوز کې جګړه روانه ده او د پوهانو په خبره چې دا وضعیت به د کورنیو بې ځایه شویو کسانو شمیر لا زیات کړي.
د کندهار د سوداګرۍ خونې چارواکي وایي د ولایت څخه شاوخوا 22 میلیون ډالرو په ارزښت انار بهر ته صادر شوي دي. چارواکو ویلي چې سږکال د انارو په حاصلاتو کې 43% زیاتوالی راغلی خو هم د نړیوال بازار د نشتوالي په خاطر باغ لرونکي سمه ګټه ترې نشي پورته کولی. محمد صادق رښتینی پرې رپورټ لري.
د کندهار د سوداګرۍ د خونو مشر حاجي نصر الله زهیر ازادي راډیو ته وویل که څه هم د انار موسم تازه پیل شوی خو لا هم د دغه ولایت څخه 1655 ټنه انار پاکستان او هندوستان ته د 22 میلیونه ډالرو په ارزښت صادر شوي دي. د زهیر په وینا له دې جملې څخه 1024 ټنه انار پاکستان او 515 ټنه هندوستان ته صادر شوي. د نوموړي په وینا زرګونه ټنه نور انار په غیر رجستر ډول په هیواد کې دننه کابل، هرات او ځینو نور ولایتونو او دغه راس پاکستان ته صادر شوي دي.
یو سلو څلوېښت ټنه انار پاکستان ته صادر شوي دي او تقریبا 515 ټنه انار په هندوستان هیواد ته صادر شوي دي چې جمله یې 1655 ټنه کیږي او دا په ارزښت د 22 میلیونو $3,600 ډالر باندې ارزښت باندې صادرات شوي دي.
د سوداګرۍ د خونو د مشر په وینا سږ کال موسمي ناروغي نسته او درختو د تیرو کلونو په پرتله ډیر زیات انار کړي چې په دې توګه سږ کال د نورو کلونو په پرتله په انارو کې 23% زیاتوالی راغلی او دوی هیله لري چې د موسم تر ختمه پورې به د شاوخوا $1,000,000 ډالرو په ارزښت انار بهرنیو هیوادونو ته صادر شي.
نو شاید زموږ د پروسه کال په اندازه موږ چې اوس اټکل کوو 23% اضافه توپ پکې کراس زموږ په صادراتو په انار کې.
نصر الله زهیر قسم له حکومت څخه د کندهار د انارو لپاره د نړیوال بازار د پیدا کولو غوښتنه کوي خو زیاتوي چې سږ کال به یو اندازه د نمونې په توګه فرانسې هیواد ته هم ولېږدول سي. بلخوا باغ لرونکي هم د انارو حاصلات ښه بولي. دوی وایي چې سږ کال چې په کندهار کې کوم انار سوي په تیرو کلونو کې یې ساری نه دي لیدل سوی. دوی له حکومته ګیله کوي چې تازه میوو ته یې د نړیوال بازار په پیدا کولو کې همکاري نه ده کړې.
انار خو مو نو سږ کال بېخنه میان انار چې دا را دانه ولا پارسه حکومت والا حکومت ہر ملکات اول مجھے کمزور خال گلا
مارکیٹ ہے خراب اپروچ نہ رسی
باغلرون کې او د میوه سوداګر وای چې دوی ته د هوا د لارې بهر ته د میوه په خاص ډول د انارو د انتقال لپاره امکانات برابر سي. د سوداګر په وینا اکثره وخت د میوه په موسم کې د پاکستان سره سرحد بتړل سي او یا هم د واګه پر بندر ځینې وختونه موټرونو ته اجازه نه ورکول کیږي او یا هم ځنډیږي چې لامل یې د لندې میوه کیفیت له منځه ځي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. اوس محمد حدیث پردیس ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس د سعودي له چارواکو سره موافقه کړې چې په نږدې راتلونکي کې د افغانستان په اړه د علماو کانفرنس جوړ شي. ناټو وایي د دوی دوه تن امریکایي سلاکاران په کابل کې ووژل شول. له کندهار څخه باندې 1.5 ټن انار پاکستان او هند ته صادر شوې دي. ایران وایي چې له افغانستان سره د خرجوړونې په برخه کې مرستو ته چمتو دی. ہلاری کلنٹن ولادیمیر پوتین تورن کرچ پیوش میں سائبری حملوں سرائے دا امریکہ سیاسی سازمانوں نے وسنی و پخوانی وطلی چارواکی پنخہ کڑی دی. د ازبکستان دولتی اجانس خبر ورکړ چې نه تنا د شپږو پوځیانو په ګډون د هلیکوپټر د غورځېدو په پیښه کې ووژل شول. عراقی پوځیان وایي د دغه هیواد F-14 جنگی الوتکو په موصل کې د داعش سنگرونه پنخه کړی دی او ځواکونه یې پرمختګ کوي. او د اوکراین، جرمنی، فرانسې او روسیې مشرانو موافقه وکړه چې د راتلونکو میاشتې تر پایه به د اوکراین د ختیځ پاړه د مینس د سولې تړون د عملي کېدو لپاره د لارې نقشې یو پلان ترتیب کړي.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم لوستلی شئ. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور کې ازادي رادیو ټکی کم مخې لدی چې دوه اونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي. د امریکا د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو د وروستۍ تلویزیوني مناظرې له حاله مو خبرو. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن له خپل سیال سره د ولسمشرۍ په وروستۍ مناظره کې مستقیما د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تورن کړ چې په یو شمېر سایبری حملو سره د امریکا سیاسي سازمانونه او اوسنی او پخوانی وتلي چارواکي په نخښه کړی دي. د روسیې پر سر لفظي دعوا د هغو اختلاف وړ مسلو یوه موضوع وه چې په دغه تلویزیوني مناظرې کې دواړو کاندیدانو پرې ناندرې ووهلې. جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالد ترامپ چې رسنۍ او د امریکا سیاسي نظام په انتخاباتو کې په لاس وهنې تورن کړی او ویلي دي چې په دې کار سره دوی سپینې ماڼۍ ته د ده د رسېدو مخه نیسي، له دې ډډه وکړه چې ووایي آیا دی د نومبر د 8 نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجه مني. کلینټن په دغه تلویزیوني مناظره کې چې تیر شپه د امریکا د نوادا ایالت د لاس ویګاس په یو پوهنتون کې ترسره شو وویل دا واضح ده چې ورستۍ هاکرونو او د امریکایي وتلو څیرو او سیاسي سازمانونو د ایمیلونو افشا کېدو ته په خپل پوتین ځکه امر ورکړی و چې د دې رقیب ورڅخه ګټه واخلي. دوی امریکایي ویب پاڼې د امریکایانو شخصي او د انسټیټیوټونو اکاونټونه هک کړي او وروسته یې دغه معلومات ویکیلیکس ویب پاڼې ته ورکړي چې په انټرنیټ کې یې خپاره کړي. کلینټن ویل د روسیې ولسمشر ترامپ ته چې د پوتین په اړه ښې څرګندونې کړي او د واشنگټن او موسکو ترمنځ د خړپړ شوو اړیکو ښه کېدو غوښتونکی دی په سپینه ماڼۍ کې د یوه لاسپوڅې په سترګه ګوري. ترامپ لکه پخوا په څېر د کلینټن تورونه رد کړل چې ګواکې موسکو په دغو انتخاباتو کې د ده په ګټه مداخله کوي او کلینټن یې تورنه کړه چې د مهاجرت په اړه له بحثه ځان باسي. پر ټاکلې موضوع بحث د روسیې پر سر اختلافاتو مختل کړ. ترامپ وویل د روسیې او بل هر هغه څوک چې د سایبری حملو تر شا لاس لري غندي هغه ویل پوتین نه کلینټن او نه هم ولسمشر باراک اوباما ته درناوی لري. زه پوتین نه پیژنم، هغه زما په اړه ښې خبرې کړي دي. که موږ یوې روغې جوړې ته ورسېږو دا ښه خبره ده. که روسیه او متحده ایالات د اسلامي دولت څخه دریځې ډلې په وړاندې یو تفاهم ته ورسېږي دا به ښه کار وي. هغه پوتین نه کلینټن او نه هم زموږ ولسمشر ته درناوی لري. د ډیموکراتیک ملي کمیټې په ګډون امریکایي چارواکو د نومبر د اتمې له انتخاباتو مخکې موسکو په منظمو سایبري حملو تورن کړی دی. د کلینټن کمپاین په کراتو کرملین تورن کړی چې هڅه کوي انتخابات د ترامپ په ګټه وڅرخوي. دواړو ترامپ او کرملین دغه تورونه رد کړي او هغه بې اساسه بللی دي. اټکل کېږي چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ دغه ټلویزیوني مناظره به په لسګونو میلیونو امریکایانو لیدلې وي. د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات د نومبر د میاشتې په اتمه نیټه ترسره کېږي. په دغه مناظره کې د دواړو کاندیدانو په څو مشخصو مسایلو خبرې وکړې او هم یې په تالار کې د میلمنو پوښتنو ته ځوابونه وویل. دغه مناظرې په اړه مې مخکې د سیاسي چارو له کارپو شفیق همدم سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې په دغه تلویزیوني مناظره کې د دواړو کاندیدانو د بهرني سیاست د موضوع په اړه بیا هم د افغانستان نوم یاد نه شو. ولې د افغانستان نوم د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په سیالیو کې له پامه غورځول شوی دی؟ ښاغلي همدم په اړه وویل:
په تاسف سره چې د افغانستان موضوع تر ډیره کچه پورې په دغه مناظرو کې ورته اشاره نه ده شوی، حتی په پښتنو کې او په ځوابونو کې هم د افغانستان نوم په هیڅ صورت مطرح نه شو، ځکه چې امریکایان نن سبا لوی موضوعات سره مخامخ دي چې هغه د سوریه موضوع ده، هغه د عراق موضوع ده، همدارس حتی د ډونالډ ټرمپ د موقف له مخې هغه د ناټو موضوعات چې د امریکا په خارجي پالیسي باندې ډېر لوی تاثیرات لري، نو ځکه دوی غوښته چې ډېر په هغه اولویتونو چې نن سبا پکې امریکایان تر ډېر حده پورې بوخت دي او امریکایانو ته اولویت لري وغږېږي. بدبختانه حتی د ایران موضوع هم تر ډېره کچه پورې په دې مناظرو کې بحث شو، بالخصوص وروستۍ اړیکې د امریکا او د ایران سره د رئیس جمهور اوباما دغه وروستۍ فیصله چې امریکا ایرانیانو ته البته ځینی بندیزونه د ایران څخه لري که دغه موضوعات بحث شو، خود افغانستان پر باندې دواړه کاندیدانو په هیڅ نو سره هم د افغانستان په موضوع باندې نه بحث وکړ نه دوی ته کوم پوښتنه مطرح شو.
د مخکنی او تلویزیونی مناظرو په نسبت څه فکر کوئ چې په دغه تلویزیونی مناظره کې ډیر تمرکز په هغه ټاکل شو موضوعات وشو او که تر ډیره یو بل باندې انتقادونه وشول؟
البته سره لده چې انتقادات وس هم ګرم و، خو بیا هم نسبت د دوه تیر مناظرو باندې دغه مناظره تر یو حده پورې ښه وه، ځکه چې ډېر متمرکز و پر پنځو اساسي موضوعاتو باندې چې یو هغه د رئیس جمهوري دپاره د دغې کاندیدانو ظرفیت و، دویم اقتصاد، دریم خارجي سیاست، څلورم مهاجرتونه، پنځم په امریکا کې د سترې محکمې تعینات، او بالاخره شپږم هم د امریکا د قرضونو او همدار از منفعتونو په اړه باندې وه.
ستاسو په نظر د دواړو کاندیدانو په دغو ټاکل شوو موضوعاتو هغه څرګندونې چې دوی وکړلې تر څه حده پورې کولای شي چې د رای ورکوونکو اعتماد هغوی چې تر اوسه پورې تصمیم نه دی نیولی یا پرېکړه نه ده کړې چې چاته رای ورکړي د دوی ملاتړ به ترلاسه کړي؟
زه فکر کوم چې دغه د نن شپې مناظره نسبت دوه نورو مناظرو ته ډېر خو او د دې امکانه شته چې ډېر زیات امریکایان دې ته وهڅوي، بالخصوص هغه کسان چې تر اوسه پورې تصمیم نه دی نیولی، هغه په ډیموکراتانو کې ده او که په جمهوري خواهانو کې، یا هغه کسان چې بی طرفه خلق دی دی تا وها سوال چه لاشی رای ورکی او خپل سرنوشت با تاکی سره داده چه دا سنگری که ایده چه داغا اندننش پی مناظره با هم داغا دو تیر مناظرو پشان با دیر دست دا تشنج ندکوی، خو بیا هم البته داغا مخامنه مناظره پا دیر خص صورت سره تنظیم شو او دواړو کاندیدان ته په مناسبه توګه وخت ورکړ شو. ډیر کچه پوری دغه خبریال چې کوم یو دغه مناظری ماډریټر دی وشه کولای چې آزاد تر کنټرول وساتي او دوی په دغه مهمو موضوعاتو باندې متمرکز وساتي.
همدم صاحب، دغه ټاکل شوی موضوعات چې نن ورځ مطرح شو په تلویزیونی مناظره کې کوم یو ډیر مهم و د امریکایانو لپاره؟
د امریکایانو لپاره تر ټولو مهم موضوع د امریکا داخلي امنیت ده، چې په هغې کې مهاجرتونه هم شامل لیږي او تر څنګ د امریکا خارجي پالیسي هم تر یو حده پورې هغې سره اړخ لګوي. نو په همدې خاطر ډېر تمرکز او توجه هم په همدې باندې شوی او که هغه د ګاونډي هیوادونو لکه مکسیکو او نورو هیوادونو نه مهاجرتونه دي، او که چیرې په سوریه او حتی په عراق کې جګړې دي، او یا هم د روسیې د وروستۍ لاسوهنې دي د امریکا په انتخاباتو کې.
د سیاسي چارو کارپوه شفیق همدم چې د امریکا د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو د وروستۍ تلویزیوني مناظرې په اړه نظر څرګندو. مخکې له دې چې د حقیقت د اونیس پروګرام ته ور ورسیږي، تاسو رابولو د انصاف په لټه کې اونیس پروګرام اوریدو ته.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري، خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند یم. بیا هم د ازادي راډیو د دې ونې د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت راورسید. په دې خبرونه کې د فاریاب ولایت په غورماچ ولسوالۍ کې د نامنې علامه د بیزای شو ستونزې راخستل شوې ده. لدغه بیزای شو څخه یو تن ازادي راډیو ته وویل چې کورونه پریخي او په دښتو کې پراته دي. دوی وایي حکومت ورسره تر اوسه هیڅ مرسته نه ده کړې. دا ستونزه د حکومت د اړوندو ادارو له چارواکو سره هم شریکه شوې ده.
د انصاف پلټکه
رورستا نوم څه دی او د کوم ځای خبرې کوي؟
فاریاب ولایت غورماچ ولسوالۍ ما نکتاری اپیزالی صاحب موږ ماجر یو د سخت مقامات سره مخامخ یو. دغه موږ کلی ته راشي بالا په کلی کې ومشلی چنیاشي دانیزي ستیشي دانیزي نکرشي دانیزي د سخت مقامات سره مخ یو. دغه مخنیوی باید وسی په دشتو باندې پراته یو. هیڅ مقامات موږ حکومت ته نه دي لیدلی چې موږ څخه یو کومک وسی. توغه نشي نه چې موږ یو خو لارې بندې دي وړه نه را رسي بېخي هم د در بدري سره مخ یو. موږ سره د کومک وسی دغه باید دغه بازار ژسته ژره ونیول شي. د سخت مشکلاتو سره مخامخ یو.
څومره وخت کېږي چې کورونه مو پرېښي؟
یاره دغه شپاړ شپې کېږي.
حکومت باید څه وکړي؟
زما د غوښتنه دغه سي دی چې مانا دغه قوانونه بند شي او موږ سره مقومک وشي او موږ د سخت مشکلاتو سره مخ شو. دغه لارې مال نو سره یله شي او کومک موږ سره وشي. اساسي ستونزه مې دغه ده چې مانا دغه بازار یا ژر تر ژره ونیول شي په دشتو باندې پراته چې موږ خپلو ځایو ته ورسو.
تاسو اوس چیرته پراته یاستئ؟
بس په داش کې دغه سي پراته یو. دغه په داش باندې پراته یو. بس دغه سي دغه ملار ته یخ دغه سي پراته یو. دا شي سرپناه نه دی چې موږ پروفیکسینو.
تاسو سره خو به ښځې او ماشومان هم وي؟ دوی خو ناروغ شوي نه دي؟
وو کوچنیانو مرستې دي، یخ وهلي دي، ستړي شوي دي. بس دغه قوانو هم زبلي دي. ډېر مشکلات سره مخامخ یو.
دا ځای چې تاسو پکې پراته یاستئ نوم یې څه دی؟
دا ته د بازار سر ورته به وایو. دغه چې دې دوه ساعته که درې ساعته لاړ دغه چې د بازار څخه ګوښال د تللي یو په یو دښ کې پراته یو. دا نه د خاتون ورته وایي، د خاتون دی. بس جنګلغل ورته وایي. بس په دغه کې بس په ژوند کوو.
ستاسو ستونزه به د حکومت د اړوندو ادارو له مسؤلینو سره شریکه کړو.
د انصاف پلټکه
د غورماچ ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزه مو د طبي پیښو پر وړاندې د آمادګۍ د خپلواکې ادارې له مرستیال محمد اسلم سیاس سره شریکه کړه. سیاس صاحب دوی ازادي راډیو ته وویل چې کورونه پریښې او په یوه دښته کې پراته دي. په دې ځای کې چې دوی پراته دي نه پکې د اوسېدو ځای شته او نه خیمې لري، بس په ازاده هوا کې شپې سبا کوي. ستاسو اداره له دوی سره څه مرسته کولی شي؟
نه تنها په فاریاب کې بلکې په هر ولایت کې د موږ وغلې بې ځایه کېږي چې له جنګ له امله او یا د حوادثو د طبیعي پیښو له امله که بې ځایه کېږي، دا کولای شي چې د موږ د ولایتي دفترونو ته مراجعه وکړي او خپل مشکلات مطرح کړي. حتما هغوی مشکل انشاءالله حل کېږي.
جناب سیاس صاحب دوی وای د ولسوالۍ له بازار لری په یو دښته کې پراته دي. دوی وای ډاریږي بازار ته نشي تله.
موږ کولای شو هغوی ته اوس چې دا خبر ما ته ورسېد یو تیم واستو هغوی ته سروي وکړي او هغه لومړنی معیار چې هغوی په غذا ضرورت لري په خیمه ضرورت لري په کوم شیانو چې هغه نیاز لري هغوی ته یادداشت وکړي د نیاز په اندازه ورسره مرسته وشي.
سیاسب کومه بله لاره شته چې دوی ته عاجل مرستې ورسوي؟
دا دوه لاره لري. یوه لاره ډېر نږدې لاره دی، هغه دی چې هغوی د موج ولایتي دفترونو ته لاړ شي او خپل مشکلات ورسره مطرح وکړي، هغوی تصمیم نیسي. او یا که دا نشي کولای موږ ټیمونه ولېږو چې هغوی ته فاروي ارزیابي وکړي او د هغوی نیاز په اساس ورته مرسته وشي.
په لومړي سر کې به له دوی سره څه مرسته وکړئ؟
دا اله لري د نیاز مندي د یو فامیل لکه موږ چې مرسته کوو، خیمې مرسته کوو، غذایی او غیر غذایی توکو مرسته کوو، په صحي بخشو کې که هغوی نیازمند وي هغوی سره دکتران نرسان دی ورسره همکاري کوي چې دوا ورکړي، معاینه بوشي. دا کارونه چې زمونږ د اضطراري کمیټې له لارې کېږي.
تاسې دې خلکو ته ډاډ ورکوئ چې مرستې به ورسره وشي؟
حتماً حتماً انشاءالله هغوی زمونږ دفترونه لاړ شي، خپل شکایت ثبت کړي، هغوی حتماً تصمیم نیسي او ورسره مرسته کېږي.
سیا صاحب، که دوی شکایت ونه کړي، آیا ستاسې اداره په خپله د بې ځایه شوو کومه سروې نه کوي؟
دا امکانات شته او امکانات داده چې باید تیم لال شي، ګوري چې دا خل رښتیا بې ځایه شوی دی. ځینې کسانو تاسې هم موږ سره هماهنګ بهیي چې تلیفون کوي چې موږ دغه خلک یو دومره مشکلات لرو، خو تیمونه چې ځي ګوري چې نه خلک شته او نه هغه مشکلات.
سایا صاحب، تاسې مطمئن استئ چې د مرستې رسولو امکانات لرئ؟
انشاءالله موږ مشکل نه لرو د کومک رسونې په برخه کې. سالای فامیلونه باید حتما فروي ورزیابي شي.
د انصاف پلټه کې
داوا د ازادي راډیو د انصاف پلټه کې د دې ونی ځانګړې خبرونه. که تاسې هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني حل لارې موجودې وي، له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د انصاف پلټه کې
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
د اسلام سپیشل دین چې د لومړي ځل لپاره د انساني حقوقو او پتی ربیع د خسرو د حقوقو بنسټ کې خود او د بشري ژوندانه لپاره یو آئین رامنځته کړ. د ځینو کسانو د کړنو له کبله د نړۍ په کچه یو ناسم انځور وړاندې کېږي. د ملا امامانو لخوا په کم عمر نجونو او هلکانو جنسي تېرې، سرایي محاکمې او د ښځو د حقوقو سرغړونې هغه مسایل دي چې په دې برخه کې جدي پوښتنې رامنځته کړې دي. السلام علیکم، حمید مومن یم. حقیقت سره د دې اونۍ خپرونه مو لکه څرنګه چې مې مقدمه کې اشاره وکړه، د مذهبي چارو د سمون په برخه کې ستونزو ته ځانګړې کړې ده. البته په دې خپرونه کې زموږ میلمه ده د افغانستان د حج او اوقاف وزیر ښاغلی فیض محمد عثماني. خپرونه ښه راغلاست ښاغلی عثماني. موږ تاسو په کابل ښار کې د یوې دردونکې پیښې شاهد چې هغه د فرخوندې وژنه وه او د هغې عوامل د تعویز نویسۍ له پدیدې سره تړلی وه. له هغه وروسته افغان حکومت پریکړه وکړه چې په کابل او د هیواد په کچه تعویز نویسان دیګ راټول کړي او دغه پدیده په یو مخیزه توګه پای ته ورسوي. که په دې خپله عثماني صاحب معلومات راکړي چې د حج او اوقاف وزارت په دې برخه کې څه کړي؟
هو، څنګه چې زما لومړنۍ میاشت وه چې خپل کار باندې ما شروع کړی و، دغه ناولین پیښه سو په کابل ښار کې او دا زه فکر کوم چې د افغانستان په تاریخ کې یو د عطف نقطه و. غینه ورسته لومړی موقف زموږ دا و چې د دې حقیقت خلقو ته ولاندې کو او څنګه چې تاسو او ټول هیوادوال خبر دی چې گویا داسې واقعا سوی و چې یو انجلۍ قرآن کریم سوځولې وي، اما بیا وروسته د حقیقت څرګند شو چې هغه څه هم نه وو چې خلق ویل او احساسات را وپارول.
زما اساسي پوښتنه دا ده، د کمیسیون پرېکړه مو لیدلې وه چې دا موارد باید راټول شي، اما اوس هم د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې لیدل کېږي چې لا هم دغه تعویض نویسان موجود دي او په کافي تعداد کې خلک ورته مراجعه کوي. نو دغه ښکاري چې دغه پرېکړه سمه نه ده عملي شوې.
دا عملي کېږي، اما زه یو حقیقت تاسو ته ووایم چې د حج پروسه کله کله زموږ نور کارونه تر لنار لاندې راولي. موږ حساب کړل چې د سور د دوم ویشتم نه د میزان تر درویشتمه پورې چې پنځه میاشت کېږي موږ اکثر د حج په پروسې باندې مصروف وو.
دلته پروسه خبره عثماني صاحب محترم د حج اوقاف وزارت بلابل برخې لري، د حج د شهرو لپاره جدا اداره ده، د مساجدو د تنظیم لپاره جدا اداره ده، د څنګه امکان لري چې د یو پروسه چې شروع کېږي د حج او هغه هر کال شروع کېږي ساسو ټول کارونه تر اغېز لاندې راولي؟
دغه وزارت تشکیل او د حج د پروسې لویواله دا ایجابوي چې موږ باید نور کارونه لږ وزندو او دې باندې تمرکز وکړو. چې الحمدلله
خونده د پیښنه تقریبا دوه کال تیریږي،
اما په دغه دوه کالو کې خو ډیر کارونه سوي دي، ډیر دوکانونه وتړل سو او یو طرز العمل هم جوړ سو. اما خار کې ځنې زورور کسان هم دي، موږ هغه باندې اعتراف هم کوو.
عجیب نقطه ده اوس زه بشاره کړم، په افغانستان کې مثلا د مافیایي ټیمونه لري قوی خلق دی، آیا واستاسو هدف دار چې مذهبي مافیا هم پیدا شي؟
یعنی مذهبي مافیا موږ ورته نه وایو، داسې ده چې د روحي او عقیدتي له لحاظه ځنې داسې تعویز نویسان دي چې نور خلقو تر اغیز لاندې راولې دي. داسې نه و چې دغه پروسه بالکل زندول سوي وي. موږ یو طرحه د مجلسینو کمیسیونو ته چې لیږلې وو هغه له خوانه هم هرکلی سو، اما زنه کسان دی په دغه تعویز نویسانو کې چې اوس نمونه نشم اخستای چې دوی ډیر مقاومت کو زموږ په مقابل کې،
حتی مقاومت په ډول
مقاومت
په لوړپوړو چارواکو کې څوک پیژني،
وو لوړپوړو چارواکو کې هم دوی خلق پیژني او د دوی لخوانه مقتکل کله زنګونه راځي وای چې تاسو دوی سره کوشش وکړي چې غرض
عجیب خبر نه ده. حکومت پریکړه کوي یو قیمتي ژوند لاړو لمنځه یو ناورین رامنځته کړو، د نړۍ په سطح باندې افغانستان هغه تصویر انځوره اتر پختنه لاندې راوصلو.
اما خبره ده چې خامخه دا خو رواش سوی ده زموږ په وطن کې، خامخه کله کله خلق واسطه کوي، اما موږ هغه ته هیڅ پام نه دی کړی. اما ځینې داسې کسان دي چې د اوسو ورځ لپاره خپل کاروبار بندي ورسته بیا شروع کوي.
کله چې تمیز نه وسی مسله یوې خواته پرېدو، عثمان صاحب محترم په ځینو مسجدونو کې په ولایتو کې د ځینو مولا امامانو لخوا په کم عمر جنو او علاقانو باندې جنسي تیری وشول. دلته هم یو پښتنه خپل د وزارت په کچه چې دوی د جماعتونو د چارو د تنظیم اداره هم لري، دغه مسایل تاسو سرخم ته تعقیب کړی دي، سرخم ته مولا امامان تاسو معرفي کړی دي چې د نه د داسې یو پیخه رامسته کیږي؟ ځکه دلته یوازې د وزارت د حیثیت مسله هم نه ده، د اسلام د سپیشل دین د حیثیت مسله ده.
مخکې له دې نه چې جواب درکم دغه اصلي ټکو ته اشاره وکم چې هر څوک چې ګره پرېږدي او سپین او تور پټکی تلي هغه ته موږ مولا امام او عالم د دین نه سو ویلای. هغه چاته موږ عالم د دین رښتینی عالم ورته ویلې سوچې لک تر لګه لس کاله په دینی مدرسو کې سبق ویلې وي.
تاسو داسې کسان معرفي کړی مساجد
وو؟
دغه څه بغلان کې چې پیښو شو، په قندوز کې پیښو شو،
دغه حادثه چې تیر هفته په بغلان کې اوسو، هغه د هغه ځوان خواته چې تاسو ګورئ هغه یو متقلب انسان و چې هغه ته موږ د عالم دین هغه قوارین معلومیږي چې هغه بالکل د دین الف بای نه دی ویلې.
څنګه داسې کس ته اجازه ورکول کیږي چې په جمعات کې امامت وکړي؟
هغه امام هم نه و. دغه سلې دغه حادثه چې د بغلان کې دغه ځوان چې ونه
ورته په خو زما بلته تیرو په خو ته اشاره
ده، تیرو په خو
ملایمان تقریبا شل کاله په حبس محکوم شوه.
نو ښه داسې ده چې موږ تقریبا په ټول هیواد کې یو سل شپېته زره جمعاتونه لرو، او دا داسې نه ده چې موږ وسو کولای چې د ټول جمعاتونو امامونه زموږ لخوانه نه تاکل کیږي، خلق په خپل ته امامونه تاکي.
ریاست مساجد وظیفه څه شوه؟ باید دی رجستر شي، درې سره ملایمان شه.
دغه کار شروع شوی د 15 جماعتونو رسمي دي، زموږ تقریبا سلوي 15 جماعتونو هم رجستر شوی دي، او موږ دغه پروسه ادامه ورکو تر څو چې ټول جماعتونو رجستر شي. هغه جماعتونو چې رسمي دي هر قسم حالات سیرل کیږي، اما د لرو پراتو په کلو کې
کله کله دغه سی پیخ پیدا سی کله چې تحقیق وینو چې دا هغه اصلي عالم هم نه ده
دلته خو بل اخره یو نهات خو چې باید مسولیت واخلي کچرته د حج او وقف وزارت کدا سی کافی کنټرول نه لري په هغه سیمو کې چې د دولت تر ولکې لاندې دي مثلا دغه د تجاوز پیخه د په قندوز کې وشو هغه مولا امام په شل کله بند محکوم شو دغه سیزونه ته باید د ځواب یو مرجع وي
دلته خامخه دینو په دینی پچارو کې مګر لومړنی مرجع په افغانستان کې وزارت ارشاد حج او وقف ده او موږ دا پروسه شروع کړې ده چې علما او سره ټینګ ارتباط ولرو او زموږ جماعتونه معیاري سي د جید علما او غوښتنه هم همدغه سده په دغه 13 هفته کې موږ د درې سلور سو مولا امامانو نه نوې تشکیل کې امتحان مواخصل یو کمیسیون تاکل سو
ورته وخت کې په ځینو سیمو کې لیدل شوی موږ په سره پل جوزجان کې په دغه سیمو کې پلار لور د غلا په ارتکاب باندې سره ام دره وحل کیږي الکه جنې د نامشور روابط له کبله په درو وحل کیږي سنگساریږي دغه سیزونه د مخنیوي لپاره چون قضایي سیستم لري یا دغه علما چې په دغه مسایلو کې ښکېلو دا عدلي تعقیب ته تاسو معرفي کړئ
اکثر دغه حوادث چې تاسو ورته اشاره وکړل دا خو هغه ساحاتو کې په خصو چې الته مخالفینو تر ولکې لاندې وو وایو چې دا کار بالکل شریعت سره نه دی برابر کوم کار شریعت سره برابر دی چې دغه کار برابر وي
یو په خچه تاسو د افغانستان په تاریخ کې تقریبا بساره او یو د وحشت یو بلګو بلاله د فرخنده وشنه هغه تعویز نویس هغه خلق نه دی محاکم
هغه 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 پروسه ادامه لري اما راغلو دغه حادثه ته چې کله محکمه سهرایی محاکم تطبیق کیږي او ځنې داسې بې ځایه فتواګان ورکول کیږي زه تاسو ته وایم چې ګورئ ځنې علما په نامه د علما شته دي چې هغه د خلکو احساساتونه مخصوصا هغه ځانو کېږي
ما سره کوم چې په خپل مقدمه کې اشاره وکړه اسلام سپیشلی دین
هو
کوم بنسټ چې د انساني حقوق او پتی را بیا د خزو د حقوق لار کې خود هغه به ساره ده اما دغه اسلامي ارزښتونه نه چې نن د زنو اشخاصو لخوا تر پخو لاندې کېږي او نړۍ ته د اسلام یو ناسم انځور وړاندې کېږي د دې مخنیوي باید څوک وکړي
د دې مخنیوي مقتول باید وکړو دولت باید وکړي او د خلکو همکارۍ باید موږ سره وي
په هواد کې د خزو حقوق مسلې تر شو جونې په بد کې ورکول کیږي قتل رور کوي پلار کوي باید هغه پرې داغه لور یا خوري وکړي دغه سوزونه د مخنیوي لپاره تقریبا تر ډیره پر ګوته تاسو ته نیول کیږي ځکه هیڅ یو وعده بغیر د مولا امام د لخوا د نکاح د تړون نه بغیر نه کیږي
په دې برخه کې زه یو امر تاسو ته درکم دغه خو یو مشکل ده اکثره ځایو کې زموږ په وطن کې زموږ په هر کال کې لسها سیمینار ټول ولایتو کې موږ لرل او کتابونه د دغه مسائل او د قباحت او د بدوال بیانولو کې مقولې کل او د جمعه په ورځ زموږ د کمیټې لخوانه چې الته د خطبه موضوعاتو باندې کار کوي د دوی لخوانه ډیر تاکید وسو ټول ولایاتو کې چې زموږ مولوي صاحبان دغه شیانو ته باید پام وکړي اول خو ما تاسو ته وویل چې هر هغه چاته چې محراب کې دریږي او امامت کوي هغه ته موږ د دیني عالم نشو ویلی د ځینې مجبوریتونو له امله یو سړی چې کافي دینی معلومات نه لري هغه زی امامت ورکوي اما دلته د سپینګرو مسؤلیت د کورنۍ مسؤلیت
دغه مسلې ته راځم ممکن په ځینو سیمو کې تاسو وسونه رسیږي باور کوي د تیرو څو میاشتو راهیسې د عدل په نامه یو کس دی پکتیا کې د بدو په ضد باندې اعتراض کړی دی موږ کمزې کې ونه لیدل چې کله د حج او اوقافو وزارت کوم چارواکي راوتي او اعتراضیه غونډې نیولې کله چې زورونه رسیږي خبره اعتراض ته رسیږي اما تاسو خو اعتراض تر اوسه پورې نه دی کړی
ډېر په بخنو سره جناب مومن صاحب زه وایم چې تاسو دا کار وسو اما متاسفانه تاسو نه یې خبر زموږ ځینې جید علما او لخوانه په ځینو تلویزیونو کې پروګرامونه ولسو او خبرسو مخصوصا د ملي په تلویزیون کې د دغه کار په حق له کتاب ولیکل سو او د زن جید علما او لخوانه هغه عادل سره خبر وسو دوی اته ورغلل تاسفانه اکثر رسانه هم زموږ هغه د جمعې د ورځې خطبه نه نشروي
اما باور کې په کابل خار کې د کابل په حدودو کې داسې مساجد دي چې هغه د جمعې ورځې خطبه د حکومت په ضد په تبلیغاتو باندې دي
زه یو شی ته حیران یم دا سدیر په اندیوالی کا وغږیږم ما وویل چې زه تاییدوم دغه سې جماعتونه موږ لرو چې زن مولوی صاحبان چې احساساتي وسو دیموکراسي د فضا نه دوی استفاده کوي تاسو راشي دغه رسنوي ته چې میلیونه لیدونکي لري زموږ سیاسي کارپو او زموږ اقتصادي کارپوهان دغه خلق راځي او په دغه رسنوي کې هر څو وايي حکومت ته اما تاسو ولې هغه نه اعتراض هغه په کوم اعتراض نه کوي
هغه وقف وزارت موثر پروګرامونه تر لاسه لاندې نیولې دي تاسو یو شی سپاري اما هغه د کنټرولي نه چې هغه واقعا تطبیقيږي هدف دار
زه دلته وایم چې دولت مخصوصا د ارشاد حج او اوقاف وزارت داسې هیڅ کوم پروګرام نه لري
چې امامانو باندې کوم شی تحمیل کی. ملی منافع هغه بیل خبره ده.
موجوده حکومت د انتخاباتو پر بنسټ د خلکو د رایو پر بنسټ جوړ شوی ده. جهاد د دې په ضد رواد کنه وی راوه دا د ملی منافع خبره نشو.
کله چې دغه حالات پیښ شو زموږ امنیتی ارګانونه شته موږ بیا زو او هغه عالم سره غږیږو.
د ازادي راډیو محترمه اوریدونکو تاسو د عثماني صاحب څرګندونه واورئ. که څه هم د حج او اوقاف وزارت په هیواد کې د مذهبي چارو د سمون لپاره ځینې پروګرامونه تطبیق کړي دي، علمي سیمینارونه پرانیستي دي، په تیره بیا د ښځو د حقوقو د مراتولو په برخه کې امامانو ته خطبو د تنظیم په برخه کې هم فعالیتونه کړي دي. خو د عثماني صاحب د خبرو له مخې د هیواد ناسم حالات کله کله د دې سبب ګرځي چې دوی پروګرامونه په سمه توګه تطبیق نشي. دا چې دغه مرکې نه ستاسو صبر